به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس. دوستانو یوې بل خبرونې ته شرق لاس په قبل کې د سهار اته بجې سوې. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه هم وروسته اوریدلی سي، خو په سر کې مهم خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت څلکار جک سلیوان ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی. کڅنګه د ایلمی لمخي د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې شغلی سولوان ډاټ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغه رغند سیمایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دوړو خو پر رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویل دي بی نوم او نشان الوتکی د حمد کرزی له نړیوال هوایی ډګر قاچاق وړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جماعت کې دا تورونه لګولی وو.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی راځي، ولی امنیت د بل ادارې لخوا نیول کیږي. هغه اداره چې په غلاو کې شریکه ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نیسي. بې له کومې ویرې او مانی هر څه چې زړه یې غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما همدا دي، بل څه نه دي.
طلا است، پول است، ډالر است، حتما امین است، چیز دیگری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښته د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرام مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یوه لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه به د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له 13 ټیمونو څخه د سر و ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. سموږ غلازه د ریډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکور محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلي دي، زموږ خبره نه منلي دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه خو کیږو، ځکه چې موږ سه ناجایز خبره نه کو، موږ خصي خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړو او موږ دا وایو چې موږ لري آنلاین اگزام.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلې پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغېز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تورپوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پنټاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تاییدې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیزه مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 2014 مالیکال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي، خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو ته په کتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم واوري چې د امریکا سنا جرګې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړ او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په کور کې لیکي اوري
دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو بری د دولتي اداره کې ځای نیولی ده. کوم کومکونه سه توضیح کیږي هغه خلکو ته سه مستحق دي هغو ته نه رسیږي.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو، اورېدو تیار سره اوسئ. ورځو د خبرونه د سرموزوته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې ورلمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم سوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. صفي الله ستنګزای په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنګ کې د دوامدارې ښکېلتیا په معنا بللی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم، یوازې په اروپا هم باوري نه یم، زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
د ناتو سازمان د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانۍ ادارې سره په ګڼو پرېکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسو.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو تغواشست. د افغانستان د آزادو او عدالانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالي کال بودیجه پر سر رامنځته سوی کړکیچ د حل لپاره یې دواړه لورو ته خپله طرحه استولې ده، خو د مالی وزارت وایي چې په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالي کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګه د 14 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
ما از دو طرف میخواهیم که
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي، بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرح کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه ده رسیدلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونې په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالي کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې استاد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې ونې ورستۍ ناسته کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زره د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې د راډیو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار واوري. راپورونه او خبرونه مو هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي دغه ورځپاڼې احمد تکال کتلې دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب اند میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایډن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایډن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنی یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړه، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګاني کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
سمو ځخ لزادې رادیو اوري دوستانو، اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د سزا مسوده واستوي. شومر سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټینګار کړی چې ټرمپ به محاکمه کوي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمې یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یوه بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States. خغلی شومر ویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ټرمپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا به معنا خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شو چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیب معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځایناستي ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ. د جنوري په 14مه د استاذ جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 6مه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په 6مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره پاخو ډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ترامپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ترامپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براءت وموند. هغه وار ترامپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ترامپ استیزا تایید کړې او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ آزادی رادیو اوري. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار به تر جون میاشتې پورې بشپړ سي. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون کړې ده. دوی زیاتوي چې له ایران سره پر 950 کیلومتره پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی او دا پروژه به د روان کال تر پایه بشپړ سي. پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو هدف د غیر قانوني تګ راتګ لارې نیول دي. د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال د غراپور راستولې دي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د ازغنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پورې مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پورې سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا تیونا تر 90% پوری دا پاکستان و افغانستان تر منز پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا اتدیرشنا تر سلیخ 20% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزندی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرتا ورسیگی
اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک.
دا پاکستان او افغانستان ترمن د ډیورن پکرخا د کال 2018 د فروری میاش کی د سیمو د ازغنتار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلی وو چې دا کار به په 2020 کې سرتا ورسوي. پاکستانی چارواکی وایي دا تور خم لاری په پولا د ناقانونه تګ را تګ لاری نیولې دي او یوازې قانوني سفری اسناد لرونکي خلک کولای شي چې په پولا تګ را تګ وکړي. چارواکی وایي د خیبر پختونخوا کمی سیمې چې د افغانستان سره لګي په کی پسلګونو کیلومتر پولا داسې همدا چې هلته د سیمو د ازغنتار اچولو ضرورت نشته ځکه چې د غسیمو کې د انسانانو تګ راتګ ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پولا هم د سیمو د ازغنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغن تار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست ولایت. په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي د غونډې به یې تر ولسوالیو پورې هم وغځېږي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور استولی.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې یې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو دغه په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لري اترپی سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لر صحت ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دوستانو مننه چې ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر و بجو پر منځنۍ سپه 12:00 او د ایف ام پر 3:15 سپه خبرونه لري. د خبرونه مو د ماښام تر و بجو پرې دوام کوي. اوس بس تاسو پیغامونه واورو.
تاسو ل پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړو. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکم څه ډیر دي منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول چې موږ ته دي دا به کورو نمبر راکی مختر دا خپل جنہ توزیع کی چې خپل جنہ په جوړ کو الا نه دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختر دا منځ کو نمبر غام خو یا سلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند له لار اوس لپاره باندې سیر د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه یې دغه د پرداغه کچلار باندې روان نو ډیر سخت ستونزې سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ کړي کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لاشوي غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لاره ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند وي، پلچکونه لږ شوي دي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د منګلان د کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلحو خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وو. اوس په کابل کې د سهار 8:10 دقیقې سوې. یو ځل بیا مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان خپل افغان سیال الحمدلله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویلي وو بینوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق وړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې بیګانه وخت ویلي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیګ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لاس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. شغلی آستن پرون په امریکا په سنا جرګه کې په دوه نوي موافق رايو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. زموږ غله ازادي رادیو او دوستان وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو تر هغه دمخه یو بل راپور هم اوریدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سیمه ایز موسیقي پیکا سوې ده. غزنی هغه ولایت دی چې یو وخت ځانګړی سیمه ایز موسیقي او سندرې درلودې، خو اوس دا چې دغه سندرې یا موسیقي پیکا سوې دي دلیل څه دی؟ د دغه ځای سیمه ایز سندرغړي او اوسیدونکي د دې خوږې موسیقي او سندرو بې خوند کېدلو بیلابیل لاملونه شي. نور به په دې راپور کې وورو.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستي، یو ویډیو کوي، دوه هم بوشکه وهي، خو درېم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمه ایز موسیقي ده چې ځانګړی خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزه نه ده پاته چې پخوا یې درلوده. دا غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکي د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بېلابېل لامل نه ښیي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي.
دا تور پکې دی لیونی کما هولای جاتی تایا ایوال و سرنا وای تور پکې دی بند.
دا غلام حضرت قرباغی زوی محمد ګل قرباغی چې په خپل هم سندرغاړي دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونه ورسو، خلکو ته ذهن ورسو.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل نامني په سیمه کې پر موسیقي اوریدلو بندیزونه د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزني خپله موسیقي بې خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دای هم په غزنی کې د سیمه ییز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلې د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز پلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ییزه موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د ژوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسي موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
دوستانو د غزنی ولایت سیمه ایز موسیقي په اړه د راپور خمواره د وس و رسیږي اونیز پروګرامونو ته. د ژمنې سره سم د کور کلی اونیز پروګرام لرو او ورپسې به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري؟ دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثره وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپلوي لري. نما وړای وای
نوم کوم لاس واره نومان ورکړې دي، مګر هیڅ له موږ سره څوک کومک نه کوي. او په توګه پلاستیک وسه د کاغذونه وسه ټول عیالم زکام دي، ټول مریضان دي، اکی د هیڅ شي وس نه لرو. سمجه خبرې زو دغه کومک را لې پلان د کومک را لې او موږ ته هیڅ شي نه راځي. او ولکم په دای بس تکال لروزی دي ختم ولکه چشلی دي خود راغلی خو خود پته ولا لاس واره مې دي سی اخلي خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولکه هیڅ لري و بنسته و بون لبل چاره ورو ولي وس نه لرو. سبرمې چسکو کرایه ورکو یلا موږ د کرایه تر و دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعدې شوې وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته ویلي چې تاسو د رسې برستین او شاید درکړي هغه موږ ته یو شی نه دا کړی، یو اتلس زرې راکړې، دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي، څوک ملکان لري شی لري، د غو د بسل کېږي هغه بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایستلي په دا پرمو موږ ته نه دي راغلي، او غنم دی، وړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي. ولې یو نومره مځکه در کوم، هغه مځکه موږ ته نه دي راغلي، په کرا باندې ورته پراته یو، او د 12 بچانو خاوند یم، او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، په رشوت باندې تېرې وي، او موږ نوماندغه پاتې دي، موږ بخسا چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، ویشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق و، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرم چې ځان یې زندۍ کړی و په کور کې، چې د فکر له لاسه چې نه و کنه، بیا زه ورغلم، هغه مې خلاص کړه، ګوره خلاص هم که بېرته م راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي. بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله، او څه خرڅ مرس هم ورته وړه، نو هغه د پاره چا اوړه ور نه کړل، چا ډوډۍ ور نه کړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم، او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي کنه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده چې موږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چل وکړو؟ دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو تا به څنګه هر څوک اوري؟ غیر خدای نه به څوک دې عرض نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې، یا ښه واسطه.
نه ویشت کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو تر څنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسېږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي، او خانان نور هم شتمن کیږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده. هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپل واخلي یا خپل خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپل خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده، د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه زون وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وایي که چیرې د بېوزلو په نوم راغلې مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي، هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي، یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې جای ولای ده، دغه کوم کومکونه سه توضیح کیږي، ویشل کیږي، دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی غوته نه رسیږي، او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي، او دولت سره مینه نه لري، او هم د جنگو یو د وګدېدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده، جنگونه هم زیاتیږي، خلک خو به دی نو دغه اگر مسته کولای سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی عبدالمتین حقمل وایي چې کله دې مرستو په ځای بې وزلو او غریبو خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي، او دوی په کار وګمارل شي، نو دا مرستې به شخصي جیبونو ته نه ځي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکراریږي چې مستحقو ته نه رسیږي، دا ډېرې پیسې وي، دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه. داسې پروژه د برق هره ورځ برق کته کیږي، یو 250 میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي. یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به مخکې تللی و، دا به ټول ملت ته رسېدلی و، هره ورځ به په تیاري کې نه و ناست. پرته له برقه فابریکه جوړه شوې وي، بل شی د عمل ګټې پروژې وي، خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کېږي، غم نه کېږي، تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته. بلې که چیرته مجازات موجود دي، ظالم لاس ونیول شي، هغه ته جزا ورکړل شي، بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم اسلامی فرهنگ تللی دی هم د ډیموکراسي فرهنگ تللی دی نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو یوازې په فساد باندې ښه پوهېږو نور په هیڅ هم دا حال نه پوهېږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیلې یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
ولاغه پلچخه کې اوس حاضر د امرسته او خلکو تور کول شي چې پچاو کې مزدورین ورته پیدا کیږي هغه ته به تور کول شي لاس ته ځنه ناس چې څوک مزدورین نه پیږي کور یو کتل شي آیل یو کتل شي بستر یو کتل شي لوخه یو کتل شي به چې هغه تور کول شي داسې چې دو پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري موټر لري ژوندۍ ښه برابرې هغه واخلي خور او غریب پات نوم میرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی دا باید مسحق کسان ته ورکړل شي هغه کسان چې غریبی کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې غوته ورکړل شي غریبانان فقیرانو ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا د تورته پښتنې زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورلا کوثر څخه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
استاد لمړی پښتنه و داسې مطرح کو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کېږي ستاسې په نظر یې لت بچي
او هغه چې لاملونه ډېر لاملونه دي لومړی لامل یې هغه خلک حرام کاره دي او حرام خوري د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي دا د دې یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه چې دقیقه محاسبه وجود نه لري ځکه خلک چې صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري نو هغه خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مونه ویري چې الله نه ویره ونه لري د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې دوی ته حق راځي او دوی خپل ځان ته غوه نشتوالی دي موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او ادم د دقت کوم اصراف دي او بیر ته حساب کتاب نه اخیستل له حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نور مالونه خوري
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بېوزله دي هغه چې مستحق دي هغه ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې دغه په نامه راځي البته ونه رسیږي البته اسلام په دې برخه کې څه وایي
مؤمنان مسلمانان تاسو یو بل حق مخوري یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه پیغمبر علیه السلام وايي چې مؤمن مال بغیر د دې خوښنه بل څه خوړل شرعا حرام دی بل څه مال خوړل چې بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي دی او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او مشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس ور خوري
استاد اوس سماله راي څنګه چې کومکونه یا د غمرستي څنګه به وزل ته ویشل شي
اول څه دولت باندې فرض دي دا تنظیم کې دوی نه دا مال یا مستحقین ته ورځي کنه ور اول دا او دوهم بیا حکومت وصول کو دونرانو باندې لازم ده چې دا ولو که فل افغاني او زرت افغاني یا لدی مدیر ورته دا هم محاسبه دې کوي چې ورور ما دا مال درک صحه پکې ګم